forevermore.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دا او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
مسابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چل خوا شوې ده؟
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې دي مسؤلین چې مسؤل دي د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیایي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی.
مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د کار په حال کې دي.
په کندوز کې ویل کېږي د ناوړه دودونو له امله یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې تر ډېرې مودې کوژدن پاتې کېږي.
شپږ لکه اووه لکه روپۍ د په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی.
کولم لیک پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس بجې وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوي چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغلې خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځي او نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رمیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبیح الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وژل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دی چې د وژل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 604 د شنور ملکان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غوښتنه وي.
افغانستان
باشد. شغل فرهنگونه ویل چې ډیر ملکیان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا 11 افغان خبریالان وژل شوي او د انعکاس راډیو تلویزیون درې خبریالانې وروستۍ قربانیانې وې چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد ښار کې ووژل شوې. د بی پولی خبریالانو ټولنې په غور کې د بسم الله عادل، په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی، ملالۍ میوند او رحمت الله نیکزاد نمونه او د وژل کېدو نیټې هم یادې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دا ټول د کار او مسلک په خاطر وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په انډکس کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتر لږه اته تنه مړه شوي دي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار د مایامي ولسوالۍ په ریګ روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 40 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللی دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم ښودل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه ایستل شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې بیړۍ په خارک بندر کې چې د ایران د تیلو د صادراتو اصلي تمځای ګڼل کېږي اور ولګېد. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګېدو دلیل نه دی څرګند شوی. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کرونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینوواک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزلو هیوادونو کې د کرونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کرونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم ډوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي. د مځکې د تودېدو د عواقبو په اړه په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یوه برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساینسي څېړنو مجلې نیچر خپره کړې ده ویل شوي چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 22 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلي او دې نتیجې ته رسېدلي چې په سلو کې نږدې 30 مړینې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله پېښې شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه مه هېروئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عامه روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقاد کوي چې که څه هم علمي مرکزونه یې بند کړي خو هغه ځایونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي تر اوسه لا پرانیستي دي. نور په دې رپورټ کې
د کورونا وبا دریمه څپه ورځ تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د دې په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید 19 ناروغۍ دخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی اړ شوي چې تیر شپه کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي ډېر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. ښاغلي مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت وایان دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمیر په بېساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیرې موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دي مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یوه دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوه تدابیر نه دي پکښې نیول شوي.
خود ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جوهری بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
با کمیسیون صحت
د روغتیا، بدني روزنې، پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. روسا زردی چې د کورونا وبا درېم سپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامی روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبه ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامی روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه و. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 22 تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوسمهال په کورونا وبا 15,144 تنه اخته شوي چې له دې شمېرې 3,034 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
و امریکا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو له پوه ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوی ده؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه دغه واقعیا ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې دغه خپلواکي مدنیم کې مسئول دي، د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشولا چې مونږ په درستی د درېمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اخر کې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل. اوس په درېمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعیت لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کېږي. په تېره بیا ښه بېلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کېږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه، لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې ده. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد له غنه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکل وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د پنجاپان شفاخانه 100 بستره ده. 100 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 500 نور بسترونه هم پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل، لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصبېږي، هغه دستګاوې نصب نه شولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اول یو دویم سپې نه خلاف یو بل شای چې اوس اضافه شوی دغه د واکسین شتون ده. یعنی که چېرته د واکسین تطبیق سری شي ډېر خلک واکسین کړی شي موږ کولی شو درېمه سپه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل په خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا، دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. ټولو افغانانو ته باید چې پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې سنکین کړو او چېرته که د سا تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز ته زر تر ور شو. نو که دغه کارونه وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له امله د رامنځته شوي وضعیت او دا چې خلک او حکومت څه کولی شي چې د دغې څپې مخنیوی وکړي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه ورځ وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بېوزلو هېوادونو لاسنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له طالبان سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبان سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی. د دې پلاوی یو شمیر غړي تېره ورځ بیرته دوحې ته رسېدلي، خو طالبان وایي تر اوسه د خبرو د پیلېدو لپاره وخت نه دی مشخص شوی.
که څه هم د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی یو شمیر غړي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیره ورځ دوحې ته رسیدلي، خو د مذاکراتو د پیلېدو نیټه او ورځ لا نه ده کړه سوې. د افغانستان حکومت د مرکچي پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره مقابل لوري ته پتامه دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته لیکلي تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت لا نه دی مشخص سوی. د افغانستان د سولې په چارو د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د محل د مذاکراتو د مخکینی اجنډا پر بنسټ د پلانونو پر جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د دواړو پلاوی د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د مخکینی اجنډا پر اساس د کار په حال کې دي ترسو مذاکرات له هغه ځای چې درېدلې و ژر بیرته پیل شي.
که څه هم د افغان حکومت د مرکچي پلاوی ټول غړي دوه ته نه دي تللي او یو شمېر لا هم په کابل کې دي، خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د مرکچي پلاوی ټول غړي دوه ته رسیدلي او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. طالبانو له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو له امله دا خبرې په ټپه درولې وي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مې میاشتې لومړی نیټې لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شوی، نو دغه میاشتې تر روسیې پورې دوی په افغانستان کې له دېرش تر څلور څلوېښت سلنه خپل حضور کم کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی تر اوسه درې سوه سیولس تیارې او دیارلس زره دفاعي لوجستیکي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت ته سپارلي دي. دغه شان متحدو ایالاتو په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته شپږ تاسیسات سپارلي دي. بلخوا فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې تر راتلونکو دوه اونیو به د باګرام پوځي اډه هم د امریکا له لوري بیرته افغان پوځ ته وسپارل سي. ټاکل سوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د سپتمبر تر یولسمې نیټې بشپړ سي. د یادونې وړ ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل سره په دغه هیواد کې جګړه د پخوا په پرتله تیزه سوې ده، خو افغان حکومت ویلي چې افغان پوځ د وضعیت د کابو کولو او له خپل هیواد او د خلکو د دفاع وړتیا لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. البته د لبرې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په کندوز کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره هم داسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده رسم و رواجونو یا دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړه دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی پنځه دېرش کلن عبدالقدیر مایار وایي چې څلور کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل ناوې کور ته راولي.
زه خپل څلور کاله کېږي چې کوژده یم، نو دوه درې ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرد شولم، همداسې سکرې ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرد شولم. نو زموږ تقریبا شپږ لکه اووه لکه روپۍ دغه خپل درمیزه مثلا چې کوژده ما کړې په شپږ لکه روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نه شي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټي شي تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې د خپل ورور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کولو سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسم رواج ناپسند است که امروز جوانای ما سیاترش به مجرد های دست
ټولنه او کورنیو کې د ناسم رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکانو او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروی او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک کې دا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسم او رواجونه لاس واخلي، له دین صرف نظر وکړي، دواړه جانب که لور ده که زوی ده د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمينه، یو ساده او اسانه طریقه او زمينه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي، ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د شزو چارو رئیس ناهید اسفي دوی د رسنیو یو بیلابیل غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خاص مد به فامیل هایی که در قسمت گرفتن و حبس
زه لطول کورنیو چخه غوارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیالیو چخه داده وکلی، زه که زنی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت ده دی سبب کیجه چه ده دو کورنیو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بالاخره ده زوم او ناوی ترمنز ده تفریق او طلاق خبر هم راپورته کیجه.
ده معلومات لمخه وست محل پا کندوز که لولور سر د ودونو لګښت له شپږ لکه نیولې تر دولس لکه افغانۍ پورې رسیږي چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي، تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو په نړیوالو رهبرانو غږ کړی څو د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي او دا مسله ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینونو ته لاسرسی ولري او دا نړیواله وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکی توپیر به مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بیخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابره ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابروي چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کله چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، یعنې هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا به په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړي چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایه صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډایو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نو ما مې ورکړې دي، در اوسه نه دي راته راوتلې او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې کاغه ګړې او تنې چې که دوې او چې نسي دستي درته راوځي او دغه ځای چې دا موږ کړي دي دغه درېمه میاشت ده چې مینې لیدلې دي او دلته دغه د مایبین و د شپېدانو میاشت دغه چې موږ ته واړې د کمپیوټري بسکري چې دي دا برېښنایي بسکري دغه موږ ته واړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دغه زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې ځای کې کوي. السلام علیکم.
ډېر مشکلات لرو، زما خپل میکاسی هم ډېر سخت سخت حملې قلبي حملې پرې راتللی خو متاسفانه چې انتنونه باندې موږ نشو کولی چې څوک راوغاړو، ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړو. خواهش ترینه کوم هر کور کې ناروغ شته، هر څوک مشکلات لري، زه د جهتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ. ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي، جهت یې زما نه سلو کوم. خو زه یو په دا هیله ترینه کوم چې د ناروغانو په خاطر دي، ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې. او بله مشکله خبره دا ده چې د
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورید چې د ازادي رادیو په غوښته ثبتونکې ماشين کې ثبت کړیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې زی خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. مخکې لدې چې سپورتي خبرونه واوري اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په جلال آباد ښار کې نن په یو چاودنې کې لشتر لشت دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس پتی وشو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي تیره میاشت په دې هیواد کې نږدې 280 ملکي افغانان وژل شوي دي. دغه کمیسون د نشریاتو رئیس ذبیح‌الله فرهنګ وایي په وژل شویو کسانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. په بدخشان کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږتر لږه 8 تنه مړه شوي دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 و د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی.
ټاکل شوی چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې سبا شپه افغانستان له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا سیالي د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. که افغانستان سبا بنگلاديش ته ماتې ورکړي نو د دې سیالیو دریم پړاو ته بلار عمومي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان لوبډلې د دې سیالۍ لپاره پراخه تیاری نیولې ده. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور سره لوبه یو د یو په د مساوی کړې وه خو له اندونیزیا د یو ګول په توپیر ګټلې وه. افغانستان د آسیا جام د ملتونو په سیالیو کې له قطر، عمان، بنگلاديش او هندوستان سره په یو ګروپ کې ځای لري. په دې ګروپ کې قطر د 14 نمرو په لرلو تر ټولو مخکې دی. عمان بیا د 12 نمرو په لرلو دوهم او افغانستان د 4 نمرو په لرلو دریم ځای لري. دغه شان هند 4 او بنگلاديش د جدول وروسته ځای خپل کړی دی. او کله فوټبال د کرکټ پر لور ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي هڅه به وکړي چې ورسپارل شوی درون مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. ښاغلي شهیدی پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ بورډ دغه پریکړې د هرکلي تر څنګ د پخواني لوبډل مشر اصغر افغان ستاینې هم کړي. حشمت الله شهیدی دوه ورځې وړاندې د کرکټ بورډ له لوري په 15 ورځنیو او یو ورځنیو سیالیو کې د افغان لوبډلې مشر وټاکل شو. کرکټ بورډ دغه شان رحمت شاه په دې دوه فارمټونو کې مرستیال لوبډل مشر ټاکلې ده. کرکټ بورډ ویلي چې ډېر ژر به د نړیوالو شلوریزو سیالیو لپاره هم لوبډل مشر وټاکي چې راشد خان به ورسره مرستیال وي. حشمت الله شهیدی له 2013 میلادي کال نه را په دې خوا د افغانستان لپاره په یو سلویخت یو ورځنیو سیالیو کې 1455 منډې کړي. نوموړي په دغومره سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې. په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 99 سوځېدلې منډې کړي او 1550 وهلې دي. نوموړي دا شان په 15 ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 353 منډې کړي دي. او که په کرکټ کې پاتې شو، د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو جامونو لپاره نوي اصول اعلان کړل. دغه شورا ویلي چې له دې وروسته به د نارینه لوبغاړو شلوریزه او یو ورځنیو سیالیو نړیوال جامونه هر دو کال وروسته کیږي. وړاندې د شلوریزه سیالۍ او جام هر دو کال وروسته، خو د 15 نړیوال جام په 15 کلونو کې یو ځل کېده. د دې نوې پریکړې پر بنسټ به په شلوریزه نړیوال جام کې 6 لوبډلې لوبیږي چې مخکښ یا ته لوبډلې به د سوپر 8 پړاو ته لاره کوي. دا شنبه په 15 جام او د قهرمانۍ جام سیالیو کې چې چمپیئن ټرافي هم ورته وایي، د 10 لوبډلو پر ځای 14 لوبډلې لوبیږي چې مخکښې شپږ لوبډلې به سوپر 6 پړاو ته لاره پیدا کوي. د دغه پریکړې له مخې اوس افغانستان هم چانس لري چې په چمپیئن ټرافي سیالیو کې خپل بخت وازمایي.
اساسي او بشري حقوق
خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلہ رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول ده چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کېږي چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو ده چې قانوني محدودیت او بل ده چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي که نه، یعنې دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، هغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خودس نه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر آیات سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم دا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین مللی قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچری د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو په میزم ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدود شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق له باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
کچېرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کې دا واچو شروع باندې برابر کړه کا او شروع کې به مړی غواړه واکه به دغه شي
خالي نه غواړه شنو خالي نه زنه خالم نو کجبه دې کوله
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډه وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د نقشې پاکله څنګه پیګي
نن سو دیش کې ته میلادي کال کې یو نه فټا دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی وه. دې نقاشی کې د اوبو بهیدل لارې او دا شیان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو آسیا مانولا شاداسیا مانولا.
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خو بیا دا چې ته هغه کولی شي چې دغه مساحه دغه اندازه دغه هر ولایت ولسوالۍ خریجات ټول ته اندازه کولای شي او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلی شي.
اوایا په کورونو کې لري
نقشه بنکا دی مناتو نورا کور کی نرو بندوال داسی دی چی ماشومان دی نصیب آقا پشتی آو تا کی گدی ارشی کوی
نن پام دیکل بگی گو پا پایل که دی نقشه دی تاریخ پاکل خبری کو بیای ارزخت چیرو او پا ورزنه چارو که دی کاروان پاره هم معلومات برندی کو لآزادی رادیو سروسی قدر منوتونکو انسانان د پیدایښت له پایل څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د غرونو غونډیو او هوارو ځمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او څیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلی وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بېلګې په توګه کله چې د یو هېواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانې او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره ویستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پېژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلی دي.
1963 میلادي کال کې یو نه فټا دیوال و اناتولیا د ترکیه کې. دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل لارې او دا شیان پکې ښکاره کېدل. ګوره دلته اوار ڈاک دے، دلتا وادی دے، دلتا جہیل دے، دلتا سین دے، دلتا غنڈے دا، دلتا غیر دے، او دلتا ٹرین یعنی لوڑے او جواری دی. نقشی نتنہا دا دزمک مخ، دزمک لان دے چس پیخی جی، نداغی تصویر منگا تاصل لورانے کی.
نقشه په ناامن سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یو برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمد زای په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پوهیدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروستیو کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشې راوتلي دي یا داسې وسایل رامنځته شوي دي چې مثلا که په موټر کې یا په موبایل کې اغه اپلیکیشن یا اغه سیستم نصب سی جوړ سی، خو یی ګو چې زمنګ موټر یا زمنګ موبایل یا زمنګ د کورنۍ یو غړی په کوم ځای کې ده چې دا په امنیت کې زمنګ لپاره ډیر زیات مهم دی. یو ځای کې ولاړ وی اغه ته معلومیږي چې مثلا یو خواته نانوایی ده، بلې خواته دکان ده، بلې خواته شفخانی او روغتون ترڅنګ ده. اغه زایته طبيخي مشخص کیږي.
د خوست اوسیدونکو تواب بیا وایي چې نقشه له پخوا وختونو څخه په کورونو کې په دیوالونو بندیږي. رسمي مامورین د خپل میز پر سر ږدي، ښوونځیو کې د جغرافیې استادان له ځان سره ګرځوي او له مخې زده کوونکو ته د هیواد او نړۍ په اړه معلومات ورکوي.
خپلو ماشومانو ته یې وښایي چې دا نویني دا نقشه ده، دا افغانستان ده، دا ایران ده، دا پاکستان ده، دا شوروی ده، دا پلونکازه ده، دا پلونکازه ده، داغه. نو باید دې ماشومانو ته یې وښایي.
تاسو خپله په کور کې نقشه لري؟
نقشه بنکری منادو نورا کور کی لارو
نوال دینه دا بنده کری
خوب بندوال داسی دی چی ما شمان دی لسیب اغا پشتی آو تا کی گدی ارشی کوی
چیر تا دی ساتلی؟
اغا که المرای که دو بیای چی اغا ما شمانی مکتب نروشی بیای گوری
چیر تا دی اخیستی؟ چه وقت دی اخیستی؟
یارا دا نخشاو این نجیب وقت نرده لیر سرادو
سر قمده قاغذ؟
کاغذ ده
بری پوخ ور کړی.
په
نقشه کې دې کوم ملک ډیر خوښ ده؟
په نقشه کې مې هغه آلمان ډیر خوښ ده.
آلمان ولی
خواکې نیو کول تیر کړه ده مخلوقی او معیوب ته ډیر قدر عزت ورکوي.
په یاد کېږي دې چې اول ځل نقشه چیرې لیدلې وه؟ څه رقم وه؟
ملک و، په اسلام خان و، یغی کور کی می ولیدالا.
څه رقم واغه؟
هر دولت لیدا لیدا لیکلو مو بیا یغی زویته وی چې رات شادو چې دا نقشه ده.
انجینر ضیاءالحق چې سر کارې له نقشو سره دی وای چې له پخوا وختونو نه بیا تر اوسه پورې ډیر زیات بدلون کې راغلی او همدا بدلون د دې لامل شوی چې دوی ته کار اسانه کړي.
پخوا به خلکو هغه اخیستله له بازار نه او په دیوال به یې نصبوله، بیا به هغه ته درېده، بیا به عینکې ورته په سترګو کړې، بیا به یې لټوله. نو کافي وخت و زمان به تیرېده او کله به سړی غلط سو، کله به صحیح استفاده به ترنه کوله. نو اوسنی ډیجیټلی نقشه کې خوبی دا ده چې ته هغه کولی شي چې د کمپیوټر په مخ باندې یا د آی پیډ په مخ باندې راولې او هغه زوم کې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایات، ولسوالۍ، خریجات او ډیر په دقیق شکل باندې تغنه معلومات اخیستلی سي او سپهر بخش د کاری ټیکنالوژي کې د پکاروي یا د نور د علمی مسایلو لپاره د پکار کې د کولای سي لږ ډیره مثبته فائدہ او ګټه ترې واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو د نقشې د پیدایښ په اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي له یو پخواني استاد لطف الله صافي څخه لنډې خبرې واورېدلې. نوموړی په یوې مرکه کې په دې اړه چې نقشه په علمي ډول څه ارزښت لري، په څو ډوله ده، په کومو مواردو کې کاریږي او نور بشپړ تبزیات ورکوي چې د تاسو پام ورته راړو.
مصریانو یو رقم دوونو پاڼې دي چې پخای دا د کاغذ په ډول استعمالولې، پیپرس ورته وایي، په هغې رسمولې. خو متاسفانه دغه زیاتر دا دغه چې دوام یې ډېر نه شو کولی، دا موږ او تاسو له ډېر په لاس نه دي راغلي. یو ته توپوګرافیکي نقشه وایي. توپوګرافیکي نقشه یعنی معنا دا ده چې دا د ځمکې ظاهري بڼه تا ته بیان کړي، چې غرونه دي، سیندونه دي، اوا ډاګونه دي. خو په دې کې دوه تمدنونه ډېر مهم دي. نقشو دغه ته ډېر زیاته وده ورکړه. یو یونان تمدن فیثاغورس دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو دا کوروي ده. بیا رومیان چې راغله، اوس څنګه وکړي چې دغه علم، دغه پیشرفت چې د یونان په تمدن کې شوی دی، په عملي ډګر د دې نه څنګه استفاده وکړي؟ مثلا څونه نفوس لرو؟ کوم ځای کې زمونږ ښارونه دي؟ کوم ځای کې زمونږ سرحد دی؟ کوم ځای کې دا زمونږ یوه سیمه د بلې سیمې نه جلا شوې ده؟ کومه سیمه د اوسېدلو ډېر غوره سیمه ده؟ کومه سیمه د اوسېدلو لپاره لږ څه مشکلات لري، یا اوبه نه لري، یا درجه د حرارت پورته ده؟ مثلا دا نقشه ده، دا شی مرکزي این دا افغانستان دی، یعنی د یو مملکت موقعیت به په دوه رقمه تخې، یا به په ریاضي ډول خې، یا به په جغرافیایي ډول ښیي، په دې نقشه کې همدام ښیي، مثلا همداسې چې لویې وچې ښیي همدغه رقم باندې بحرونه ښیي.
اکثره کسان چې په یوه سیمه کې نابلده وي، دوی د نقشې له مخې نه ځان ته لار باسي او هغه د مقصد سیمې ته ځان رسوي. په دې اړه څه راته وایې؟
ته باید دا ټول مملکت ډیجیټل کې نقشې کې بیا دا په نقشې کې دا ته کولی شې، مثلا اروپا کې ته چې ځې تا سره نویګیشن شته، دې ته ادرس ورکې، هغې باندې چې تخمه ووې بس نور په سړک باندې هغه په سړک باندې عیار دی. کله چې لار مستقیمې ته پې ځې، کله چې ته ضرورت لرې چې چپ لاس یا ښي لاس ته وګرځې، دا درته وایي چې سبا لس متره بعد چپ لاس ته وګرځه، لس متره بعد ښي لاس ته وګرځه.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په لنډ ډول د نقشې ارزښت په ورځني ژوند کې په عملي بڼه راته روښانه کړئ.
هغه معلومات چې تا راټول کړی دی، په یو مخ کې تا ته د افغانستان سرحدونه درکوي، د افغانستان ولایاتو باندې پوهېږي چې دا چیرې واقع دي. په نقشه کې ستا سیندونه، ستا ولایتونه، ستا نړیوال سرحد، په مملکت کې داخل یو ولایت د بل ولایت نه جدا کېدل، دا په نقشه کې ښیي. مثلا دا د ګوګل نقشه ده، ته د افغانستان د ټولې سیمې او ډیجیټل کې مثلا فرض کړو ما وویل چې شهرنو پکې راځي، د دې کوڅې پکې ښیي، د دې مثلا مارکیټونه او مغازی ښیي، مثلا کوم ځای کې هوټل دی، کوم ځای کې مثلا دستورنې سیمې دي.
قدر من اتونکو په دې هیله چې په نقشه کې ټول هیوادونه په امن، سوله او نیکمرغۍ کې ژوند وکړي او نور مو جګړې د کور نقشې ورانې نه کړي، د ژوند په شیبو کې د دې خپرونې لمن راټولوو. سر بیا ښې چارې.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com